سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې تموز فريد سيال د میر احمد صفي او قپایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګیدولو بندیزونو د مافیات د نتمدیدولو ترڅنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د خړو په ګډون د طالبانو لسګونه جک پولي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې ویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه چې له مخې به یې پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 2024 کال د 3 دسمبر میاشتې پورې وغځول شي. څارونکي ډله به د ټولو هغو سرغړونکو اقداماتو په اړه چې د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیز او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. پاکستانی وزلبیا له طالبانو غوښتدي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي بریټ د تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. لدې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د اعتراض کړي و چې ګني د بریټ د افغانستان په خوره کې پلان شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خبري کې غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او ویل پاکستان ته د طالبانو د بیان رسیدلې د شته دی بریټ په اړه به تحقیقات وکړي. میرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې بریټ تنظیمون کې او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سه شنبه په ورځ د ډیری اسماعیل خان په جرابان سیمه کې د پولیسو د یوې تړې مخې ته پر یو پوځي مرکز په بریټ کې درویش پوځیان ووژل شول. د دې بریټ په اړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چې ګمان کیږي د ټي ټي پی یو څانګه بوي ومنله. په جنوبی وزیرستان کې نن د هاون دیوی مرمۍ د لګیدو په پیښه کې وخزې ټپیانې شوې دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د صدر رډیو مشال څنګه ته ویل د خزې د مکین بازی کلی غرته د لرګیو د راټولولو لپاره تللې وی چې د هاون ګولې دوی ته نږدې ولګیده. د مور زیاته کړې ده چې په سیمه کې د پوز پر یو پوسته بریچ شوی و او د پوز د ځوابي ډزو پر مهال باندې د مرمۍ پر سیمه راپریوتې ده. ټپي شوې خزې د رسمک روغتون ته رسول شوې دي. د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي یو لستنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې په راسک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریت کوونکي حمله او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علي رضا مرحمتي وویل د یو تروستي حمله وه. د ایران دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې بریت پړه د جهش العدل په نوم سنی وسلوال ډلې چې مخکې لدی هم څوزلی د ایران له سپای پازران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره نه ختې کړې دي منلی ده. او د غزې په ترنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نورې میاشتې هم وخت ونیسي. حماس امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمنې په اساس د غزې په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چې حماس بځپي او هغه شاوخوا 240 کسان بشغوري چې دې ډلې د اکتوبر د ومې د بریټ پر مهال یې رغمل کړي وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کلابندۍ غزې ډیره برخه وی جوړه شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې درک کوي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 1200 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل یو کتل شي. وړاندې به په مجله کې را سره واوري چې پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ډیری اسماعیل خان د بریټ مسؤلین اسلام آباد ته وسپاري. خدای شو د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. لغمان ته به هم ورشو او په دې اړه چې د علي شنګ په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ شوی او کنه او دا چې د سیمې خلک اوسمهال په څه وضعیت کې دي، څه تلفات ورته اوښتي او کنه، په دې اړه به روستي جزئیات درکړو. په هند کې به د افغان کډوالو چې زیاتره ستره برخی افغان سکان دی د دوی د ژوند پاړه باندې او د څنګه دوی له افغانستان وتل په ډیره هم درته تفصیلی راپور لرو او په کابل کې به د هغه هنري کارګات هم سرور ښکارا کړو چې اوس پکې له خونځي او پانتونونو محروم انجونی د رسمي او نقاشي هنر زده کوي. د سپورت لنډګر به مو هم خبر کړو. ملتیا مغړ
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. پاکستانی وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حمله د ملانو پر ضد د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل نیوز کانفرنس کې وویل چې طالبان باید د دغې برید ملانه او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. که څه هم زهرا بلوچ وایي دوی د طالبانو له حکومت سره رسمي بیان ترلاسه کړی دی چې ډیری اسماعیل خان کی با د شوی پیغه پاړه سیړنی کې وی خو طالبانو حکومت ویان د شوی زبیح الله مجاهد په ډیره څویلې دی ورزو سنا کا کړته او ال دوی چوز یا تاورو فکر کوم چې یو څه تخنیکی ستونزې ده. از موږ همکاران به هڅه وکړي چې دا راپور را پیدا کړي او په دې اړه باندې نور جزئیات ولرو. خو په دې موضوع به تم شو ور به شو د سیاسي چارو شنون کې اختر محمد راسخته. راسخ صاحب مخکې له دې چې تاسو درس فکر کوم چې راپور چمتو ده، راپور به خپور کو بیا به معلومات ورشو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې بد شوې پیښې په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپل اونیز خبري کنفرانس کې وویل چې طالبان دې د دې برید د عاملینو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي وویل چې طالبان باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. د رواني دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستاني ځواکونو په پوځي مرکز برید کې د رسمي شمیرو له مخې د مش پاکستاني سرتېري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تحریک جهاد اسلامي ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارج دافیر بهرنیو چارو وزارت ته اظهار کړ. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد که څه هم د اسلام آباد د تازه غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ډیری اسماعیل خان کې له انتحاري حملې وروسته رسنیو ته ویلي وو دوی به په هغو موضوعاتو غور وکړي چې شارج دافیر ته یې سپارل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال بریدونه زیات شوي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تازه په خپل ایکس پانل لیکلي دي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني شوي دي. ښاغلي خلیلزاد لیکلي چې پاکستان د طالبان حکومت د پاکستاني طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څنګه په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یې د یو بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنې د پیښو په لړ کې د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم د دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټنک او باري سیمې کې دوه حملې شوې چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دوه پولیس او دوه پاکستاني سرتېري پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
سناکا کړو چې د پاکستان د هغې غوښتنې په اړه باندې چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د ډیری اسماعیل خان د برید عاملان باید دوی ته وسپاري. موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس به هم ورشو د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ ته. راسخ صاحب ستړی مو شي، په خیر راغلی. که په پیل کې راته د پاکستان د همدغې غوښتنې په اړه باندې وایاست چې طالبانو ورته ویلي، یو ممتاز زهرا بلوچ هم په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی ته هغه رسمي بیان رسېدلی دی چې طالبانو ورته دوی به د دې برید په اړه څېړنه کوي. دا څېړنه په څه معنا ده؟ آیا دا د دې منل دي چې واقعا په دغه بریدونو کې افغانان ښکېل دي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بلې، کچېرې طالبان دغه سي سرګندونې یا دغه سي اسناد د پاکستان د استخباراتو او دولت مدارانو ته ورکړي وي، دا هماغه د مستقیم مداخله او په دغه ناخوالو کې دوی لاسوهنه سرګندوی. خو زه ویلی سم نه، اسنه اساسي ټکی دلته دی چې دغه لوبه سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه چروانه کړې ده. پاکستان یو دلی بیا غواړي پاکستان یو ځل بیا غواړي چې د دغه وضعیت نه د خپل د پلانونو او د اهدافو لپاره د افغان ولس د بالخصوص د افغانستان د طالبانو د دوی خارجي سیاست او امنیتی سیاست په اکلا باندې دوی د خپل د سیستم تر چتر لاندې راولي. دغه ټول فشارونه چې په طالبانو باندې وارده کړی ده د مهاجرو له ادرسه او په ضمن کې دغه امنیتي وضعیت چې ډیورنډ کرښې په هغه ډډه دوی شروع کړې ده دا فقط د فشارونو واردول په طالبانو باندې دی چې افغانستان د پاکستان سره په امنیتي برخه کې یعنی د یو چتر او د یوې قومندې لاندې راشي. زه ویلی سم که چیرې د دغه بریدونو په درشل کې وګورئ اکثریت یې پښتانه دي او دا پښتانه وژل د پنجاب د استخباراتو اولینه پروژه.
تاسو هم دغې خبرې ته اشاره وکړم، دې ته په اشاره باندې چې افغان طالبان د ټي ټي پي سره اړیکې لري که نه لري، د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد په ځانګړې توګه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافق لپاره لار برابره کړه، د نن یو ټویټ کړی دی او پرون ماښام یو ټویټ کړی او پکې لیکلی دی چې ظاهرا افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي. دغه ادعا بیا د خغلی خلیلزاد په ځای ده، لکه څنګه چې استاد ویل دوی هڅه کوي د افغانستان د بهرني سیاست کنټرول په لاس کې واخلي.
ګوري بالکل زه چې تر کوم ځای پورې په دغه استخباراتي ډګر کې د پاکستان کړنې او د آسیا آی او سی آی روابط تحلیل او تجزیه کوم چې په د آسیا په بریازم کې یو نوی تحولات ته لار خپلول دي، نوی تحولات را روان دي. دلته د چین او د روسیه او د ایران کړنه یو خوا او دلته د پاکستان او د غربي نړۍ یو ځل بیا رانستل او په دغه جغرافیا زموږ په جغرافیا کې جګړې او بدبختی ته لار خپلول او افغانستان طالبانو سیستم او دولت مداران دوی د خپل د قدرت او د خارجه سیاست تر چتر لاندې راوستل او په دغه سیمه کې یو امنیتي کمربند جوړول او په هغه کمربند کې افغانستان د پاکستان د استخباراتو تر صلاحیت لاندې را داخلول، دا د دوی په ستراتیژیو پلانونو کې یو اساسي پلان همدغه دی. دا اوس هم چې دوی تللی دي د همدغه د پاره تللي چې څنګه دوی اوسي کولی په طالبانو باندې فشار وارسي تر څو طالبان دغه ته اوکړه وکړي چې د افغانستان امنیتي او خارجي سیاست به د آی اس آی
تر چتر لاندې باندې. راسخ څه قدم وزوم را توازی کړی په همدغه ټویټ کې چې خغلی خلیل زاد کړی دی، تاسو د امنیتی کمربند موضوع ته اشاره وکړه. هغه ویلی دی چې ظاهرا طالبان ادعا کوي چې داعش اوس مال په پاکستان کې روزل کیږي او د پاکستان د شوه داعش نملاتړ کې ساسي پهن باندې. د خغلی خلیل زاد د خبره څومره واقعیت سره اړخ لګي په داسې حال کې چې دغه موضوع په اړه باندې کلم طالبانو خبر نه دی کړی چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
ګوري پاکستان استخبارات د دیار لاسو درې پنځو سم کال د سردار شهید داوود خان د جمهوریت نه تر دغه نن پورې ټول ترهګریز د اسلام تر چتر لاندې د جهاد تر چتر لاندې په مختلفو عنوانونو د دغه زمون د آسیای میانه او د چین او د افغانستان د نارامولو لپاره، د ایران د نارامولو لپاره، د هندوستان د ځپلو لپاره دغه ترهګری ډلې دوی جوړې کړې دي او دوی د همدغه ادرسونه دوی د میلیاردو ډالرو خاوندان شول. اسلام آباد او ایاکاباد جوړ شول، موټرویګه او متروګانې جوړې شولې، یا اتوم قدرت خاوندان شول. دا دنیا ته معلومه ده او لمر په دوه ګوتو پټیږي. دا اوس چې دوی کم کخ کړی ده، دوی د خپل د کخ د خپل د کورونو د خپل د ستراتیژیو ثمره ګوري چې د کرښې په هغه ډډه یعنې د پښتنو په سیمه کې دوی بیا یو ځل بیا بهانې را جوړې کړي دي چې دلته ټي ټي پی ده، دلته دا ده، دا ټول بهانه دی او د دغه بهانې له ادرسه غواړي چې د افغانستان جغرافیا د خپل پنځم صوبې باندې او طالبان د دوی د قومندې او په سیاسي ډګر کې خارجي سیاست او امنیتي سیاست دوی په خپل کنټرول کې وګوري.
لنډ قدم راته ځواب کړی چې وخت کم ده. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې دا ویل دي چې طالبان چې په دوحه کې کم تړون لاسلیک کړی د دوحې تړون، په دې کې دوی یوازې دوی ته مسول ګڼل شوی دي چې دوی باید نړۍ ته افغانستان توریزم صادر نه کړي، په ځانګړې توګه د پاکستان یادونه نه ده کړې. اوس چې دا کم تورونه پاکستان په افغانستان باندې پوری کوي چې د دوی خاوره د پاکستان پر ضد باندې کارول کیږي، د دوحې تړون په اساس باندې څومره طالبان دې ته پابند چې د پاکستان دغه امنیتي اندېښنو ته ځواب ورکړي؟
ګوري اصلا طالبان یا افغانان د پاکستان په وړاندې موږ مسولیت نه لرو. دا د دوی خپل کړنې او خپل د د امنیتي چارو دنده ده چې دوی په خپل خاوره کې امنیت راولي او د امنیتي دندو په درشل کې دوی بریالي شي. خو زه ویلی سم طالبان که چیرې دا اوکړه کوي دا هغه معنا او مفهوم ورکوي چې موږ یا دغه افغانستان د دوی پنځمه صوبه ده او طالبان د دوی تر لاندې ناست، یعنی د دوی نظام د هغو د کنټرول تر چتر لاندې دی. بنان زه ویلی سم پاکستان خپله نیمه پیړۍ ترهګر روزلی او افغانستان یې ړنګ کړی او زموږ دار او ندار یې چور کړی او په میلیونو انسانان یې زموږ وژلي دي. دا دنده دغه پروژه دغه کړنه دا د آی اس آی کړنه ده او د پښتنو د تباهۍ دپاره آی اس آی نوي پلانونه طرحه کړي دي تر څو افغانستان هم په دوی تر کنټرول تر چتر لاندې ورته. خلیلزاد خبره بالکل دقیق ده چې خلیلزاد وایي چې طالبان فقط او فقط د غرب ته دا وعده ورکړې ده، دا تعهد یې کړی چې زموږ خاوره به د امریکا د منافع دپاره د امریکا د خطر سره به نه مواجه کېږي او د هغو په مقابل کې به نه استعمالېږي. بناءً
مننه راسخ صاحب چې وخت کم د ژوندۍ اوسې د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ و چې د پاکستان د غوښتنې په اړه چې یو ځلې بیا تکرار کړی و د طالبان له حکومت یې غوښتي و چې دوی باید د ډیره اسماعیل خان او همدارنګه د دغې برید د عملانو په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړي او د اسلام آباد ته وسپاري. افغانستان کې پاتې کیږو. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میل درې په رنجورو غرونو کې اور لګېدنه وروسته له څلور ورځو د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شوې ده. دا چې څنګه مهار شوې ده ورزو عبید سپوږمۍ ته نور جزئیات ورنخلو.
سلامونه فریده جانې. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ د میلدری په رنجونو غرونو کې لګېدلی اور له څلور ورځو وروسته پرون د لیندۍ په درویشتمه د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شو. دا اور لګېدنه د لیندۍ په شلمه د دوشنبه په ورځ چې د غرونو نړیواله ورځ هم وه پیل شوی و او په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د چارواکو په خبره چې دغه اور شاوخوا یو سلو شل جریبه ځمکه سوځولې ده. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه د سیمې د اوسیدونکو او مسلکي ډلې په مرسته د ولایتي ادارې لخوا رالیږل شوی و مهار شو. دا چې د دې اور لګېدنې لامل څه و هم څومره زیان یې اړولی ده په دې اړه نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه کې ډېر وخت باران نه کیږي او هلته شپونکي اوسیږي، نو د دوی د بې احتیاطۍ له امله دغه اور رامنځته شوی دی. او د لشنګ ولسوالۍ بل اوسیدونکی دادی خان هم ازادي راډیو ته وایي چې دغه اور لګېدنه د ځایي خلکو په مرسته باندې مهار شوی دی او دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې هم د سیمو اوسیدونکو له موږ سره په خبرو کې یادونه کړې وه چې دغه اور د ځایي اوسیدونکو په همکاریو مهار کیږي په داسې حال کې چې دوی یې د مهار کولو بشپړ امکانات نه لري، خو بیا هم هڅه کوي چې دغه اور مهار کړي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې نی رئیس حامد صافی هم له موږ سره په خبرو کې د امکاناتو د نشټوالي او غرنۍ سیمې ته د رسیدو د ستونزو له امله ا دې اور لګېدنې د مهار د یو څه ځنډ په حق لا وویل او یادونه یې وکړه چې د خلکو په مرسته دوی ونه توانېدل چې اور ډېر زر مهار کړي، ځکه څلور ورځې دغه اور وغځېده. ښاغلي صافي په دې اور لګېدنه کې د یو سلو شل جریبه ځنګل د سوځېدو خبره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې دغه ځنګل خلکو ته هم اقتصادي او هم چاپیریال او هم د خلکو د اقتصادي ارزښت یادونه کړي ده چې اهمیت یې درلوده. تر دې مخکې د روان لمریز کال د چنګاښ میاشتې په پنځمه د لغمان ګاونډي ولایتونو نورستان او کونړ کې هم ورته اور لګېدنه رامنځته شوې وه چې هغه وخت یې 180 هکتاره ځمکه سوځولې وه.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو څلور ویشت ساعت
اوس هم د افغانستان ګوندی ایران ته ورزو د ایران پاکستان بلوچستان یالات کې د وسلوالو په بریټ کې ولس پولیس وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. ورزو احمد تکل ته چې د دغه موضوع چوسیات راکړي.
د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې نیمه شپه په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د پولیسو پر یو سټیشن د وسلوالو په بریټ کې یو ولس پولیس وژل شوی او اته تنه نور ټپیان دي. د سیستان بلوچستان رسیال والی علی رضا مرحمتی وویل په دې حمله کې چې د پاکستان سرحد ته نږدې پر راس سیمه کې د شپې په شاوخوا دوه بجو وشوه د پولیسو جګ پوړي چارواکي او سرتیري وژل شوي دي. مرحمتی زیاته کړه چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم راو ټپیان شوي. د حلوش په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې چې د بلوچستان د ټولنو اړوند مطالب خپروي هغه آنلاین ویډیو خپره کړې چې لبري درسته د دزو غوونه پکې اوریدل کیږي. ویډیو ښایي چې ورسته د ورځې په اوږدو کې د سیمې په فضا کې هلیکوپټرې ګرځي. د جیش العدل په نوم سخت دریځ ډلې بل خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د حمله پر منلې ده. د ډلې مخکې له دې حمله سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره څو ځلې نښتې کړې دي. جیش العدل په 2019 کال کې هم د هغه انتحاري برید پر منلې و چې په یو بس کې د سپاهي پاسداران وویشت تر سرتیری ووشل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا ډله خپلې چریکي حمله په ګاونډي پاکستان کې د خپلو پټنځایونو څخه تنظیموي. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. هغه زیاته
د پاکستان د
احمد تکلو چې په ایران کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړو. اوس به هم په دې اړه سره راپور ووري چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د هنر سره په نوم په یو مرکز کې نجونې انځورګری کوي. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې وروګورو.
افغانستان کې شاوخوا 500 جنکو زکونکو روسلاغي انزورګری یا پینټینګ ته مخه کړی دا چې د طالبانو حکومت چارواکو هلته د شپږم جمعات پورته د جنکو پر زده کړو بندیز لګولو. په افغانستان کې د جنکو پر تعلیم د محدودیتونو تر دوه کلونو زیاته موده شوه ده. په کابل کې د هنر سره په نوم دغه مرکز کې د لیسې او پوهنتون په خوانې جنکې زکونکي هنري زده کړې کوي. دی وایي دا چې فارغ ناستې وي نو غوښتل یې چې وخت په خټو غتیر کړي. کله چې په هانتونونه وترل شو زه د په هانتون د کوونکو ما نه غوښتل چې په کور کې ناشته وسم او خپه شمه. هنر ته مې مخه وکړه او اوس انزورګری کوم. په افغانستان کې انجونې تر شپږم ټولګي وروسته خوانځو ته نشي تللی او ترڅنګ لډیرو کارونو نه هم منع کړل شوی دی. دغه هنري مرکز بنیادی خودون کې وای وختلې چې د جنکو لپاره داس یو ځای برابر کړی چې وخت یې پکې تیر شي او ذهني فشار نه هم راوځي.
په هانتونونه او سکلونه د جنکو لپاره منه شو. له هغې وروسته ما غوښتل چې یو داسې ځای جوړ کړم چې نجونې پکې بوختې شي او کار وکړي تر څو له رواني فشاره ځان خلاص کړي.
مرکز تتلون کې زده کوونکي وای باید سزده کړی او هیله لري چې د هنر په برخه کې لاسته راوړنې ولري.
اوس به هم خپل سپورتي همکار بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب ستړی مو شي، په خیر راغلی. له تاسو د سپورت له ډګر اورو چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام دوه نیمه پیلوبه نن تر سره شوې. جالبه دا و چې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې عربي متحده اماراتو په لومړي ځل وکړې شو چې پاکستان ته ماتې ورکړي او پیلوبه ته لار پیدا کړي. دوی پاکستان ته د یو لسو منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. دویمه نیمه پیلوبه بیا د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ تر سره شوې ده چې هغه بنگلاديش ته څلورو وکټو په تفاوت ګټلې ده. دا لومړی ځل دی چې عربي متحده امارات او بنگلاديش د 19 کلن ځوانانو په آسیا جام کې پیلو به تر سره کوي. دغه پیلو به بعد د دسمبر میاشتې په 18 نیټه تر سره شي. بل ورته د افغانستان د ملي لوبډلې مدیر احمد زیا ستانکزی په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې راشد خان په لندن کې تر درې اونۍ درملنې وروسته تیره شپه بیرته خپل کور ته ستون شوی دی. راشد خان په عربي متحده اماراتو کې اوسیږي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی راشد به د خپلې درملنې لپاره بیا هم په لندن کې خپل معالج ډاکټر ته مراجعه کوي، او هغه اوس ډاډ څرګند کړ چې راشد خان مخ په رغېدو دی.
مدنه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګر او د چې راشد خان روښ شوی مکتی جزئیات راکړل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
وطن ته ستنېدل په هند کې د افغان سکانو او هغوی چې هلته اوسیږي د هیله ده. په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د هدفي بریدونو له زیاتېدو سره د افغان سکانو او هندوانو لوی شمېر هند ته کډوال شو. که څه هم ځینې لسیزې وړاندې هند ته تللي، خو له هم د کوربه هیواد د اوسېدو اسناد نه لري. په دې راپور کې ملالۍ بشیر په هند کې د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو ژوند ته کتلې دي. ورزو نور جزئیات په دې راپور کې ورو ګورو.
افغانستان خو زما مور ده، زما کور ده، زما ژوند ده. اوس نه لاس کال آباد موشي زما بیا یو شي.
گجیندر سنگ بشر دوست د هند د پلازمینی نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی. هغه د پکتیا د گردیز اوسیدونکی دی. تر دوه کلونو کم موده کې چې د امنیتی ستونزو له کبله هند ته کډه سو، خو دلته د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی.
حالته دی ورځ درې زره څلور زره زما خرچ مو دلته اوس فیلن په دوه سو روپۍ زه شاګرد یم. هغه مونږ نه هېرېږي، خو هېڅ وخت نه بهیر شي.
په هند کې میشت ځینې سکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي. په دوی کې د اروزګان ولایت گیان سنگ هم دی. هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي. څو کاله کېږي چې په نوې ډیلی کې رکشا چلوي، خو لا یې هم هندي اسناد نه دي ترلاسه کړي.
دلته خو ګور ډېر مهنګایي دي، او کور مې خپل هم نه دي. هر د خپل کور مې وو، خپل دکانونو مې وو، هر څه وو. جنگ د خاطر مور درته راغلو. دغه ځای اسناد خو نه لرم، پاسپورټ لرم، افغاني پاسپورټ ده. دغه ځای اسناد دغه څه ودی راځي راکړي چې زه افغانۍ یم.
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوی ملسیز پورې په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسیدل. ورسته د کورنیو جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم سو. کله چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات شول، دوی ګڼ شمیر له هېواده ووتل. په دغو خونړیو بریدونو کې یوه هم په 2000 کال کې په کابل کې پر یو درم سال حمله و چې 25 سکان پکښې ووژل شول. د غزنی سوربیر سنگ خالصا تر همدې برید وروسته له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اګه دوباره افغانستان یې افغانستان با سول او بهابت آباد شوه. نایرا میفهمم کې تمام مردم کې د کشورای بیگانه هستند، هیڅ کس اونجا خوش نیست. خود ما شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا وخت ته رسیدو وروسته د هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنېدل ډېر سخت سوي دي. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې په زوره تر حکومت نیولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لویې جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان جونې له ښوونځیو منې نه کړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول دنیا تاسو نه هم دا تقاضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سکانو هم دا یو فریاد واوره مکتبو ستونزې دي حل کی. ځکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوی ده، یعنی درس لیک لوست خپل اسلام مبارک دین تاییدوي، قرآن شریف تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني د وکی انجونو په مخ ده مکتبونه خلاص.
د ازادي رادیو موندنی شی چې د مهال په افغانستان کې د ګوتو پښمار افغان سکان او هندوان پاتې دي. هغوی چې راوتلي ازادي رادیو ته ویلي چې شای بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نسی.